دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جولای 13 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنې او کمپاینونه په کورمه کې جوړ جاړی او په انتخاباتو کې د ښځو پر ګډون سربیره په افغانستان کې د سولې د پروسې او ورسره د یو شمېر نورو راپورونو په اړه حال درکو. تر اوسه وړاندې فرخند اسد د دې مهال خبرونه اوروي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان ویلي پر ځینو سیاسي ګوندونو تراګر بدون ځکه کیږي چې انتخابات وزندول شي. د افغانستان حکومت وایي د دې امکان شته چې په لوی اختر کې حکومت د طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. او امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د خپل هیواد استخباراتي ادارو هغه خبرې مني چې ګینې روس ته ولسمشري په انتخاباتو کې مداخلت کړې وو. د خبرونو تفصیل د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې یو جلسې ته په وینا کې وویل ځینې قوتونه غواړي چې ان پی د انتخاباتو نه وباسي خو دوی به داسې کوششونه ناکاموي. هغه وویل پر ځینو سیاسي ګوندونو ترهګر بدون ځکه کیږي چې انتخابات وزنډول شي او زیات کړه تیرہ انہیں په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند پر انتخاباتي امیدوار هارون بلور په یو ځانمرګي برید کې د هغه په شمول دوه شپږ کسان وژل شوي وو. له دغه وروسته په بنو د بلوچستان په مستون کې هم په بمی حملو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په پاکستان کې میشتو احمدیانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د احمدیانو د تنظیم انجمن احمدیه ډلې ویان سلیم الدین مشال ریډیو ته تیر ماښام وویل چې الیکشن کمیشن دوه لیستونه جوړ کړي دي. یو عمومي لیست دی چې د مسلمانانو، عیسویانو، هندوانو او سیکانو لپاره دی. بل لیست یې د احمدیانو لپاره بیل کړی دی چې دا مذهبي تعصب دی. بلخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل دغه کار یې د قانون مطابق کړی دی او زیات کړه.
د دې مقصد دا دی چې کم کسی چې هغه خپل ځان وښيي چې زه کم دغه والی یم. دا ټول په آئین کې موجود دی. د آئین نه بیا زموږ په کانسټیټیوشن کې موجود دی. د هغې نه بیا الیکشن کمیشن ځان ته راکړي دي. نو که فرض کړه داسې څه ریزرویشن یې هغه اول په آئین کې چینج پکار دی، بیا وروسته په الیکشن لاس کې چینج پکار دی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې د احمدیانو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره غږ پورته کړی دی او باید چې دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي. په کورمه کې د پولیټیکل انتظامی او مقامی خلکو ترمنځ د نیول شوو کسانو د خوشی کېدو، د بجلی لوډ شیډنګ او د ځینو امنیتي چیک پوسټونو د ختمولو په اړه یوه جرګه شوې ده. یو ځایي مشر سلیم اورگزی وایي ډېرې خبرې ورسره انتظامی منلي او په ځینو نورو لا هم خبرې روانې دي.
دا غو غختنې مطابق او د مود جرګې مشرانو ام د خوایښ وو چې د نور پنځه کسان کوم ارستی دام کولاو کړی شي. نو اغه مو ته کولاو کو او روډ مکمل تور باندې کولاو شو. البته کوم وایلیشن شوی دی یا دوړو طرفونو نه یا یو طرف په اغه باندې به الیکشن نه بعد خبرې کوو.
د سیمې خلک وایي پر ګلاب ګل امنیتي چیک پوسټ عام ولس بې ځایه تنګول کیږي او باید دغه هم ختم کړل شي، خو پولیټیکل چارواکو دغه خبره رد کړې ده. د کورمې اوسیدونکو وایي د تیر ګل پورس په سیمه کې د لوډ شیډنګ خلاف په احتجاج کوونکو امنیتي سرتیرو ډزې کړې او باید دغه پیښه پلټنې وشي. د دوی په وینا په پیښه کې شپږ کسان ژوبل شوي وو. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د دې امکان شته چې په لوی اختر کې حکومت طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. د افغانستان د اجرائیه ریاست ویان امید میسم د نهې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل په افغانستان کې د جګړې ختمولو او د سولې په هدف اوربند هغه انتخاب دی چې د حکومت مشران پرې د راتلونکي لوی اختر لپاره غور کوي. په تیر وړوکي اختر کې افغان حکومت د جون له 12 نیټې نه د جون تر 13 نیټې پورې اوربند اعلان کړی وو، خو وسوالو طالبانو یوازې د اختر په درې ورځو کې اوربند عملي کړ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د خپل هیواد استخباراتي ادارو هغه نتیجې مني چې وایي روس ته امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په طرفداري لاسوهنه کړې ده، خو زیاتوي د روس دغه عمل د انتخاباتو په نتیجو څه اثر نه دی کړی. د ولسمشر ټرمپ بیان تېره ورځ له هغې وروسته مخې ته راغلی چې پر هغه د خپلو اتحادیانو او ناکیدینو لخوا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سرمشریزه کې د هغه په کار تنقیدونه وشو. هغه په هلسنکي کې د خپل هغه بیان نه هم په شا شوی دی چې پکې ویلي وو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسي مداخلت هیڅ دلیل نه ویني. تېره ورځ ولسمشر ټرمپ وویل چې د هغه مطلب دا و چې د دې خبرې څه وجوهات نه ویني چې روس ته په انتخاباتو کې مداخلت نه وی کړی. نوموړي زیاته کړه هغه د امریکا په استخباراتي ادارو پوره یقین لري او مرسته کوي. د انصاف نړیوال عدالت یا آی سی جی تایید کړی چې ایران له دوی سره د امریکا خلاف پر دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت درج کړی دی. په دې کې ویل شوي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ایران بیرته د بندیزونو په لګولو سره د تهران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي اټمي تړون سرغړونه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د ایران دا دعوا بی بنیاد ده. واشنگتن اراده لري چې په نړیوال عدالت کې به د امریکا کلکه دفاع وکړي. آی سی جی د جولای په 18مه دا خبره یو ورځ وروسته له هغې تایید کړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر ولیکل له آی سی جی سره یې کیس ترج کړی دی چې د امریکا په ایران د یو اړخیزو بندیزونو په غیر قانوني توګه د بیا لګولو په سر یې محاسبه وکړي. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ بیې او موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 128 روپیا خرڅې کیږي او په 128 روپیا او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 130 روپیا او په 150 روپیا. یو یورو په 150 روپیا او 80 پیسې او په 160 روپیا او 10 پیسې. یو درهم په 130 روپیا او 10 پیسې خرڅې کیږي او په 130 روپیا او 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 30 روپیا او 55 پیسې او په 30 روپیا او 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپیا اویا پیسې خرڅې کیږي او په یو روپیا دوه اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 کینټو کې به پېښور بنو او کوټه کې خال خال باران وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 20، بنو کې 16 او یو کم 10 او په کوټه کې 16 او 20 وي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. دا و منشنل ګوند مشر ویل چې د ګوند غړي باید په هر صورت په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې د هیواد د روان انتخاباتو د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو چټلی او له درغلي ډکې ټاکنې وي، خو د ټاکنو کمیشن دا نه مني او وایي چې د شفاف انتخاباتو کولو ته ژمن دي.
مکمل داسې ماحول ټول دي چې پای کې هر کاندیدیت هر ووټر خپل حق رایه دی او امن ماحول ټول چرولي.
په کورما کې د پولیټیکل انتظامی او مقامی خلکو ترمنځ د بجلی لوډ شیډنګ او امنیتی پاټک د ختمېدو پر سر راپورته شوی کړکیچ تر خبرو اترو وروسته د حل لار موندلې ده.
روډ مکمل تور باندې کولاو شو، البته کوم وایلیشن شوی دی یا دواړو طرفونو نه یا یو طرف نه، په هغه باندې به الیکشن نه بعد خبرې کوو.
په روان خبرونه کې د سیمې او افغانستان په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که په پاکستان کې انتخابات وځنډول سو نو هیواد به له ډیر لوی تاوان سره مخامخ شي. نوموړي دا خبره پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا په صوابي ضلع کې د خپل ګوند د غړو یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. اسفندیار خان زیاتوي که چیرې هغه په خپل هم په ترهګر برید کې ووژل سي نو د ګوند پلویان دي بیا هم په ټاکنو کې برخه واخلي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
اسپندیار ولی خان دا خبره تیر مازیګر د عوامي نېشنل ګوند یوې لوی انتخاباتي غونډې ته په وینا کې کړې ده.
خو د امن د پاره که هر څومره سرونه قرباني مونږ قربانۍ ته تیار د خلکو دا خیال دی چې په یو دوه دماکو به مونږ الیکشن پرېږدو. نن د سواکې پښتنو په کلو غوږونو زما یوه خبره واورې که درته سبا تا مې اطلاع راغله چې اسفندیار باندې بم دماکو شو و بچ شی شوي دی هم به تاسو الیکشن نه پرېږده. خپل الیکشن به کوې
اسپندیار ولی خان دا خبره په داسې محل کړی ده چې تیره اونۍ په پیښور کې دغه د ګوند یو مشر هارون بیلور په شمول په یو ځانمرګي حمله کې 22 کسان وژل شوي وو او بیا وروسته په بنو کې د متحده مجلس عمل یو مشر اکرم خان دورانی د یو بمی برید نه بچ وتلی وو او د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د داعش لخوا په یو لوی حمله کې د انتخاباتي کاندید سیراج رئیسانی په ګډون لګ تر لګه 131 کسان وژل شوي وو. خو اسپندیار ولی خان وایي چې کچيري د بدامنۍ یا د بلې کومې وجې د لارې په پاکستان کې انتخابات وزنډولې شو نو هیواد به د یو ډېر لوی نقصان سره مخامخ شي.
یو حمله په مونږ شو هارون بلور او راغو مرګري په شیطان شو. دریم حمله په اکرم دورانی شو. دریم حمله په مستون کې شو. مطلب دا دی چې د دشمن اراده تا ده چې پر ملک کې د انتخابات نه کیږي. خو زه ټول قوتونو ته دا وایم چې که په هر څه وایم انتخابات په پاکستان کې ونه شو او د پاکستان خلکو له دې اختیار تاسو ورنکړي چې هغوی د ځان له حاکمان خوښ کړي نو د پاکستان به دونه لوی نقصان تاسو وکړي چې د هغې تاسو تصور هم نشئ.
یاد دی وی چې تیره اونۍ په پیښور کې په ځانمرګي برید کې د هارون بیلور په شمول د 22 کسانو د وجنې روستو عوامي نېشنل ګوند د 3 ورځو پورې خپلې انتخاباتي غونډې ځنډولې وي او د هغه پیښې روستو تیره ورځ اسپندیار ولی خان په سوابۍ کې د خپل ګوند د کارکونانو یوې لوی انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه او د انتخاباتي هلو ځلو په جاري ساتلو او په خپل ټاکلي وخت د انتخاباتو په کولو یې ټینګار وکړو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زمږه لا مشال رادیو څخوري د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې او ځینو پاکستانی سیاستوالو یو او نوی ورسته د کېدونکو ټاکنو د شفافیت په اړه پښتن راپورته کړی دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن خوار لمخه ولا ویلی وای چې دا به د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو چټلی او له درغلي ډکی ټاکنی وي. خو د ټاکنو کمیشن دا نه مني او وایي چې د شفاف انتخاباتو کولو ته ژمن دي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي حکومت سره په شریکه د سیاسي ګوندونو د انتخاباتي کمپاینونو د خوندي کولو لپاره کار کوي تر څو هغه شکایتونه ختم شي چې ځینې سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو ادارو د مساوي موقعو د نشوالي په اړه کړي دي. د دې کمیشن یو مشر چارواکي خورشید عالم د جولای په 14مه مشال رډیو ته وویل چې د ځینو سیاسي ګوندونو دا الزام بې ځایه دی چې ځینو ګوندونو ته ښې او ځینو ته کمې موقع ورکړل شوې دي.
مطلب یو مکمل داسې ماحول ورکول دی چې پای کې هر کاندیډیټ هر ووټر او عوام ټول خپل حق رایه دی او کمپین چې چا په پرامن ماحول کې چلولي. مطلب دا چې دا خو د لسیلو خو سیاسي بیانې کنه باقي چې دین او لکه یو نیم علاقې داسې چې پاوي کې لکه خطرې نو دا هغوی دا کار چې هغه ته اطلاع کړي چې ته لکه دلته تھریټس دي دلته خطر ده او اوس یو کاندیډیټ ته هغه لکه وچې لس د خامخا کوم
ټاکنه د جولای په 15مه کېږي. تیره اونۍ د بلوچستان په مستون کې د امیدوار سراج رئیسانی د کمپاین په یوې جلسې شوې حمله کې د هغه په شمول 122 کسان ووژل شول. داعش وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري ومنله. د ټاکنو نړیوالو څارونکو د جولای په 14مه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دې صوبې ته به د خراب امنیت له کبله خپل کسان ونه لیږي. د جولای په 14مه په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر هارون بلور د خواوشا شلو ملګرو سره ووژل شو. تحریک طالبان پاکستان د دې بمی برید ذمواري ومنله. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن د جولای په 18مه مشال ریډیو سره خبرو کې په دې اړه اندېښنه وښوده. په پاکستان کې د امن په حواله حالات ښه نه دي. د بی امنۍ له وجې ټولو سیاسي ګوندونو ته د کمپاین یو شان موقع نه دی برابرې. دا د انتخاباتو د قانون او بشري حقوقو دواړو څخه سرغړونه ده. نگران حکومت باید ټولو سیاستوالو ته یو شان موقع او امنیت برابر کړي. ځینې ګوندونه داسې هم دي چې د اسټابلیشمنټ سره نږدې دي او ځینې نور داسې دي چې د اسټابلیشمنټ نه دي خوښ. نواز شریف او لوری مریم نواز چې دا مهال د درغلیو په کیسونو کې په زندان کې دي تر گرفتارېدو مخکې د ځینو پوځي افسرانو نومونه اخیستي وو چې په وینا یې د دوی د ګوند مسلم لیگ نون د بریا مخنیوي او د مقابل لوري د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د کامیابولو هڅې کوي. پوز دا دواړه تورونه بې ځایه بللې دي. د تیر اونۍ تر حملو وروسته عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ مشرانو په بیلابیلو خبري غونډو کې ویل چې پر دوی بریدونه او د نورو سیاسي ګوندونو خوندي کمپاینونه په دې معنا دي چې راتلونکو ټاکنو کې د خاصو سیاستوالو پر کامیابۍ کار کوي. خو د ټاکنو کمیشن چارواکي خورشید عالم ویل چې دا هسي سیاسي بیانونه دي. د بشري حقوقو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ هم د جولای په 18مه خبرې کړې خبر پاڼه کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د شفافو ټاکنو یقیني کولو لپاره دي امنیت او ټولو سیاستوالو ته یو شان موقع برابر کړي. په مرکز او صوبو کې د نگران حکومت چارواکو او د پوز لخوا په بیلابیلو وختونو کې ورکړل شو بیانونو کې ډاډ ورکړل شوی چې ټاکنې به په شفاف ډول کیږي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري په پاکستان کې پر اتلونکو ټاکنو د شکونو لړ کې احمدیان وایي چې دوی تری بایکاټ کوي. د دوی په خبره په قانون کې غیر مسلمه بدل سوي نو ځکه دغه پریکړه کړې ده. بلخو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د احمدیانو د اعلان اندېښمنونکي بللی او دا د دوی د بشري حقوقو تروړل ګڼلې دي. بشیر ګواش په دې اړه نور حال راکوي.
په پاکستان کې احمدیانو اعلان کړی چې د جولای په 15مه کې دونکو ټاکنو کې برخه نه اخلي. په دې اړه د انجمن احمدیه لخوا د جولای په 18مه مطبوعاتو ته د خبر پاڼې تر لیږلو وروسته د دې ډلې ویان سلیم الدین مشال رډیو ته وویل چې د دې بایکاټ وجه د انتخاباتو کمیشن لخوا د احمدی رایه ورکوونکو لپاره هغه شرط دی چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه بخپل پریکون پر ډاګه کوي. داغه په وینا دوی دا کار ځکه نشي کولی چې دا یې عقیده نه ده.
دو لسٹیں بنا کے ایک لسٹ میں جو جنرل لسٹ ہے اس میں سارے مسلمان سے
دیوائی دو لسٹیں جوڑ کر دی. یہ وہ عمومی لسٹ ہے چی دا مسلمانانو عیسائیانو ہندوانو سکھانو لپارا دے. بل لسٹ زمنگ لپارا بل کر دے. دا مذہبی تعصب دے. مگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خدای تر ټولو ښه نبی بولو. کلمه وایو، فقه او عقیده مو امغه شانده. یوازنی فرق داده چې محمد صلی الله علیه وسلم ویلی وو چې په اخره کې به امام مهدی یا مسیحا راځي. مونږ وایو چې هغه د حضرت میرزا احمد په شکل کې راغلی دی. پاتې مسلمانان ورته الله هم انتظار کوي. په پاکستان کې د ذوالفقار علي بټو د حکومت په محل په 1940 کال کې احمدیان په قانون کې غیر مسلمه اعلان شول. همداراز په 1940 کال کې په پاکستان کې د پوځي جنرال ضیاءالحق د رژیم په وخت د شلم آرډیننس په نامه همدغه مسوده د قانون برخه شوه چې احمدیان د قادیانانو په نامه یادوي او ورته حکم کوي چې ځان ته مسلمانان ونه وایي. په نړۍ کې ګڼو اسلامي هیوادونو کې پر احمدیانو د پاکستان په شان بندیزونه شته دي. د سعودي عرب د مطبوعاتو تر مخه د هغوی د عقیدې له کبله احمدیان نشي کولی چې حج ته ورشي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي دوی په ټاکنو کې د احمدیان لپاره فارمونه د پاکستان د آئین مطابق جوړ کړی دي. د دې کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال رډیو ته د جولای په 18مه ویل
د دې مقصد دا نه دی چې د چا سره زیاتی کیږي. د دې مقصد دا دی چې کم کسي چې هغه خپل ځان وښيي چې زه کم لغونه یم که نه. اور گورنمنٹ چې دی نو گورنمنٹ چې کم ڈیفینیشن کړی دی د مسلمان او د نور یا د غیر مسلمو نو هغه ڈیفینیشن چې دی نو هغه را روان دی. دا ټول په آئین کې موجود دی. د آئین نه بیا رنگ په کانسټیټیوشن کې موجود دی. د هغې نه بیا الیکشن کمیشن ځان سره راکړی دی. نو کو فرق شته داسې ریزرویشن یې هغه اول په آئین کې چینج پکار دی بیا وروسته په الیکشن لاس کې چینج پکار دی. چونکه دا آئینی ضرورت دی بس دی هغه خپل ریزرویشن ښیي.
پاکستانی مطبوعاتو د 1998 کال د سرشمیرنې په حواله لیکلي چې په پاکستان کې 2,06,000 احمدیان دي. په 2018 کال کې د شوی سرشمیرنې رسمي شمیرې نه دی پډاګه شوی، خو سلیم الدین داوه کوي چې د دوی شمیر خوښه 15 لک دی. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن د جولای په 18 مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د احمدیانو سره د کېدونکو تعصب پاړې بیا بیا غږ پورته کړي او سم وایي چې انساني حقونه باید خوندي پاتې شي. په پاکستان کې انتخابات د جولای په 15مه کېږي. د ټاکنو کمیشن د شمیرو تر مخه د تیر په نسبت پکې دا ځل د مذهبي اقلیتونو لکه عیسایانو، هندوانو او سیکانو څخه ډېر کسان کاندیدان یا امیدواران دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال ریډیو خبري د انتخابات په موضوع کې پاتې کیږي. د خیبر پښتونخوا د کوهارت ډیویژن شزنه انتخاباتي کاندیدان وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره به د شزو د ورځني ژوند پر ستونزو کار کوي. په کوهارت، هنګو او کرک کې د اوبو او تعلیم د کموالي ستونزې شته. انتخابات ته ولاړ شزنه کاندیدان وایي چې ستونزې په خوانې دي، خو د هوارولو لپاره پاملرنه ورته پکار ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د ټول ټاکنو کمیشن د معلوماتو تر مخه کال 2013 ټول ټاکنو لپاره د کوهارت ضلع نه دوه خصینو امیدوارانی ولاړې دي. یو د کمی اسمبلی لپاره د آزادی امیدواری په توګه د هلکا ان ایم سوارلس، او دویم صوبایي اسمبلی دوه هلکو لپاره د پی کیم اته دیش، او یو کم سلویخ نه د پاکستان مسلم لیگ په جنرال ټیکټونو ولاړه ده. خو د یاد ډیویژن هنګو او کرک سیمې نه یو خصینو امیدوار هم انتخاباتو ته نه ده ولاړه. د کال 2013 په انتخاباتو کې د ان پی لاړه خه یو خصه په جنرال چوکې ولاړه وه. مدیحه سرفراز بنگشت کمی اسمبلی هلکی این ایس والس نه ولاړ ده. تیر ځل ورته د کم عمرې له وجې ټیکټ نه و ترلاسه شوی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل چې د کوهارت په غټو مسلو کې د ګیس نه علاوه د خصو د صحت د سهولیاتو کموالی او په کلیوالي سمو کې د تعلیم مسلې دي.
هغه جوړ شوی کې بے روزگاری دا ان شاء اللہ پورا کوشش کو موقع ملا ہوئی بے روزگاری اوبو بجلی دا ہر مسئلہ حل کو سیدھا عوام سے کما خپا دا حکومت نا دا راضی شي.
یویش کلنی مدیحه سرفراز بنگش په وینا چې سیاست کې ځوانانو ته ډیره کمه برخه ورکړی کیږي، وایي چې عملی سیاست کې ځوانانو ته توجه ورکړی شي.
سیاست مطلب دی چې عوام خدمت. عوام خدمت خو هر سړی کوي. خدا دې چې څوک څوک وی چې هغه مخ کې راشي. سیاست کله کتر سی سیاست کې ناغه ته دا وایي چې تاسو تجربه نشته. نو مطلب دا خو د تاسو وایي چې د څه جاب ته اپلای وکړي چې افریش ګریجویټ مو وایي او 5 ایئر ایکسپیرینس مو وایي. نو سیاست کې مطلب
د ټول ټاکنو کمیشن وایي چې کوهارت ضلع کې د خصینه ووټرانو شمیره 2,02,000 ده. کرک کې 1,08,000 ده. د خیبر پښتونخوا د خصو د حقونو مبارزه مریم بیبي وایي چې په جنرال چوکو کې خصي راځي، نو دا به په اسمبلو کې د خصو د مسلو او حقونو په اړه اواز پورته کولو کې ډېر کومک وکړي.
داسې موټرونه باندې راغلي وو چې ریزرو سیټ باندې راغلي وو. عام طور باندې د پټه طرف نه به ډېرې زیاتې خبرې کولې کنه، چې د پټه کوم نریټیو به د پټه چې کوم بیان به بیان به هغې باندې به ډېرې خبرې کولې. اوس چې دي زه له هغه د هغې د تجربه وشوه، زه نه ځم چې اوس کومې رالې څنګه ما تاسو ته وینو دي لږ شانتې دا مخکینی چې کوم بچی زو هغه نه ډېرې زیاتې پوه دي او د خپل مسایل باندې پوه دي خبر ام کولی شي.
مریم بیبی په وینا دی منزل پورې خسو ډیر سفر او جدوجہد کړی دی، خو سفر به تر هغه پورې رواني چې تر کله پورې دوی ته د دې برخه نه ملاويږي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا په سواد کې هم د صوبایي او قومي اسمبلیانو د ټاکنو لپاره سیاسي هلې ځلې په لوی پیمانه روان دي. وټران زیاتره وخت له سیاستوالو څخه د ستونزو د هواري غوښتنه کوي، بلخوا سیاستوال هم د مسلو حل کولو لوزونه کوي، خو د پارټي د منشور د سیمې لپاره د قانون سازي او اوږدمهاله پالیسي ذکر نه کوي. په دې اړه نور حال سواد د مشال رادیو خبريال راکوي.
د خیبر پختونخوا ضلع سوات کې الیکشن کمیشن معلوماتو تر مخه 1,00,000 زیات رجسٹر ووټر دي چې پکې 20% ښځې هم شامل دي. دغه ووټر لپاره سوات په درې قامي او اته صوبایي اسمبلو حلقو کې ویشل شوی دی. د کال 2013 عامو ټاکنو لپاره د سوات د حلقو لپاره 1,14 سیاستوال مقابله کې دي چې پکې د ملک درې لوی سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ، پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارټي په شمول قوم پرستی پارټي، عوامي نېشنل ګوند او نورې پارټي برخه اخلي. ټاکنو کې په ګڼ شمېر سره آزاد امیدوار هم برخه اخلي. عام ولس د سیاستوالو څخه سم مهم توقعات لري. په دا اړه باز تنان وایي.
زمانو شای ملک دی رنگ مالا منگوری اسی دن کے ٹھیک سو منگ تدسی لیڈر پکار دے چی او دری خبری آگا ہوگی. نمبر ون لائن آرڈر سیچویشن چی بدی ملک امن امان قائم کی، چی ملک امن امانی روزگار بمی اریو شیو پیدا کی. نمبر دو په تعلیم باندې فوکس وکړي چې تقریبا هر سړی امن امان شو. نمبر 3 دا چې په دې ملک کې د روزګار وسایل پیدا.
زما نوم دوست محمد اقبال کدی اوسیدونکو یم. دا انتخابات را روان دي، موږ ته ډېر مسایل دي، د اوبو مسایل دي، د بجلی مسایل دي، پوره په 24 غنټو کې 8 غنټې بجلی او نور بجلی نه، موږ له دې سړی په کار دي چې هغه زموږ د بجلی د مسلې حل کړي. دومره الیکشن هو شو زموږ د مسله چې دا ډېره هټه مسله ده، په دې باندې لکه د اوسه پورې چا فکر ونه کو.
حاجي ګوجر خان د اوتروړ کالام نبره، موږ ته په کار دی هسپتال کې کار صحیح شي، موږ ته په کار دی دا سړکونه زموږ شي.
سیاستوال هم اوټ تر لاسه کول لپاره جلسو کې لوی داوی کوي او د ولس د امیدونو مطابق لوزونه کوي.
ان شاء الله کور کور دوا او د غره سخت مګې رسي او ان شاء الله تعالی د صحت سہولیات په ملويږي.
کزه خدای په کامیاب کړم، هغه پول په خپل ته جوړم، په ودو کې په بل پول جوړم.
په دا علاقې برباد پاتې شوی دا علاقه میراته پاتې شوی دا په دې کې چا د سر د روپې کار نه کړي.
زیو سیاستوال ارشاد علی خان وای چې د قامی او صوبایي اسمبلی غړو بنیادی کار قانون سازی کول دي، ولې دوی تر دې دمه د قانون سازی په اړه ولسته هیڅ ندی ویلي.
تر اوسه پورې موږ پروفیسر لتلیو، ډاکټرانو لتلیو، منیجرانو لتلیو، خو تر اوسه پورې په کمپین کې یو کس دا ونه وی چې یاره تاسو په قانون سازی د عمل لپاره څه کوي. دې اړو چا زموږ نه تپوس کړی نه، دا هغه سوچ دا دی چې زه د لوټ رکوم دی به زماده پر قانون سازی کوي. زمونږ ټول وټرانو سوچ دا دی چې د لوټ رکوم دی عمر لار پخې دیومال نو کری گئی دیومال اوبر او دی.
د سواد سیمې زیاتره ولس په دغه تمه سیاستوالو ته وټ ورکوي چې دوی مسلې او ستونزې به حل کړي. دغه رنګه سیاستوال هم د ولس د ستونزو ذکر کوي. زیاتره سیاستوال په خپل جلسو کې د پارټي منشور، قانون سازي او اوږدمهاله پالیسۍ ذکر بالکل نه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري اوزو کورمته. په کورم کې د انتظامیه او مقامی خلکو ترمنځ د بجلی لوډ شیډنګ او امنیتی پاتک د ختمېدو پر سر راپورته سوی کړکیچ تر خبرو اترو وروسته د حل لار موندلې ده. په کورم کې د دوشنبه په ورځ د بجلی په لوډ شیډنګ کې د کمی او د ګلاب ګل پاتک د ختمېدو پر غوښتنه د امنیتی ځواکونو او ځای خلکو ترمنځ لتاو تریخوالی وروسته انتظامی چارواکو له ځای مشرانو سره خبرې پیل کړې چې تیر ورځ تر مازدیګر جاری وي. نور تفصیل په دغه راپور کې واوري.
د جرګې مشر حاجی سلیم خان اورکزی وای جرګه د بندیانو پر خلاصولو، بجلی پټکې دو او ټل پاړه چنار مرکزی لار بیا نه تړل په خبره متفق شوی دا او په نورو به تر ټولو ټاکن ورستا یو ځل بیا کینی.
اغه نه دوا کسان مو ته خلاص کو، اغه په نتیجه کې غوی وا کمیټي جوړه کا مذاکراتو د پاره مو سره کینستا مور سره خبرې وک. دا غو غختنې مطابق او د مود جرګې مشرانو ام د خوایښ وو چې د نور 15 کسان کوم ارستی دام کولاو کړی شي، نو اغا مو ته کولاو کو او روډ مکمل تور باندې کولاو شو. البته کوم وایلیشن شوی دی یا دوړو طرفونو نه یا یو طرف نه په اغه باندې به الیکشن نه بعد خبرې کوو.
د پیر پوراز د کور مې د مرغې چینې مسعود آباد امیرو کاسي وسیدونکو ټل پړه چنار مرکزی لا د احتجاج په توګه تړلې و او غوښتنه کوله چې بجلی لسمې دو سره هلته ګلاب ګل پټک دې هم ختم کړي شي. ځای وسیدونکو احتجاج هغه وخت شدت اختیار کړو کله چې ممکنه د امنیتی سرتیرو په ډزو لګت لګشپک تنان زخمیان شول. احتجاج کوونکو تر دې وروسته د ټل پړه چنار مرکزی لا تر شپږو غنټو زیات لټړلو سره گاڑو ته هور واچولو، یو پوسټه ډنګ او یوش مر سرتیری هم پکاړو زخمیان کړل. وروسته بیا احتجاج کوونکو د غوښتنه هم وکړه چې امنیتی الکاران دې برطرف شي، د پیښه شفاف لټنې دی وشي، بندیان دې رخلاص شي او هغو امنیتی سرتیرو ته د سزا ورکړل شي کوم چې پر دوی ډزې کړې دي. د سیمې اوسیدونکو او مشر حضرت نبی جمکری مشال لډیو ته وای د ګلاب ګل پټک د ختمې دو غوښتنه ته هم د پام ضرورت دی.
چې پښتونخوا خو خیر مو حفاظت پرم شته دي کنه، مو ټول نل لري کول غړو، خو مو د کوم دغه ګلاب ګل شهید چیک پوسټ دے دی کی لکه مطلب غیر اگر رسمی یا غیر ضروری تنگول کئی مون نہ بغیر لکه مطلب جائز شی بنے ڈیمانڈو نہ کئی اگر ڈیمانڈ لکا یو مو یو کور دو پارا ضروری یو شہر اڑو یو سمٹ یو بری نو دی مون نہ پیو برے بنے 500 1000 روپے خلی مطلب دا یو ناجائز اگر رشوت تے
دو کول میں انتظامیہ لدغ انکاری دا جگنی پر احتجاج کون کو دو سیدھا سیدھا ڈازی کڑی دی او پہاغا کے عام وگڑی زخمیان شیوی دی او بلا دا چے ہلتا پا گلاب گل پاٹک سوک بزائے زورل کی گی.
دا مشال ریڈیو دا.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د غرمې 12 بجې سوی فرخند اسد به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان تیر مازیګر د خیبر پختونخوا په سوابه کې وی جلسې ته په وینا کې وویل ځینې قوتونه غواړي چې ان پی د انتخاباتو نه وباسي خو دوی به داسې کوششونه ناکاموي. هغه اول پر ځینو سیاسي ګوندونو تراګر بدون ځکه کیږي چې انتخابات وزنډول شي. په پاکستان کې میشتو احمدیانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو نه بایکاټ اعلان کړی دی. د احمدیانو د تنظیم انجمن احمدیا ډلې ویان سلیم الدین مشال ریډیو ته تیر مخام وویل چې الیکشن کمیشن دوه لیسټونه جوړ کړي دي. یو عمومي لیست دی چې د مسلمانانو، عیسویانو، هندوانو او سیکانو لپاره دی او بل لیست یې د احمدیانو لپاره بیل جوړ کړي. اخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر مهدي حسن تیر مخام مشال ریډیو ته ویلي چې باید احمدیان په انتخاباتو کې برخه واخلي. په کورمه کې د پولیټیکل انتظامی او مقامی خلکو ترمن د نیول شو کسانو د خوشی کېدو، د بجلی لوډ شیډنګ او د ځینو امنیتي چک پوسټونو د ختمولو په اړه یوه جرګه شوې ده. د سیمې خلک وایي پر ګلاب ګل امنیتي چک پوسټ عام ولس بې ځایه تنګول کېږي او باید دغه ختم کړل شي، خو پولیټیکل چارواکو دغه خبره رد کړې ده. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د دې امکان شته چې په لوی اختر کې حکومت د طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. د افغانستان د اجرائیه ریاست ویان امید میسم د نهې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته ویل په افغانستان کې د جګړې ختمولو او د سولې په هدف اوربند هغه انتخاب دی چې د حکومت مشران پرې د راتلونکي لوی اختر لپاره غور کوي. د افغانستان د اورزګان ولایت والی وایي په دغه ولایت کې 50% وسله والو طالبانو له جګړې لاس اخیستی او له مورچو راښکته شوي دي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سعید د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د جګړې د کمیدو لامل په دې وروستیو کې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د دینی علماو فتوا ویدي چې د افغانستان د جګړې په اړه یې ورکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د خپل هیواد استخباراتي ادارو هغه نتیجې مني چې وایي روس د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په طرفدارۍ لاسوهنه کړې ده، خو زیاتوي د روس دغه عمل د انتخاباتو په نتیجو سره اثر نه دی کړی.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې دا چې نن د پاکستان په ورځپاڼو کې په اداریو کې څه مهم ټکي لیکل شوی دی، راځي چې په دغه راپور کې واورو.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ډالر نرخ زیاتېدو له وجې په ملکي معیشت منفي اثرات پرېوتي. په دې صورتحال کې قرض سیوا شوې. ادارې په وینا چې ګرانۍ کې هم زیاتوالی راتلی شي او قرضونو د ورکولو لړۍ هم متاثرېدی شي او ښکاري داسې چې یو وارې بیا به آی ایم ایف ته پتلو مجبوره کېدی شو. ادارې په وینا د افسوس وړ خبره دا ده چې ملک انتخاباتو مهم روان دی او سیاستوال د یو بل خلاف تورونه لګوي، نامناسبه ژبه استعمالوي او په حکومت کې د راتلو خواهش لري، خو یو ګن هم د ملکي معیشت صورتحال په اړه دلچسپي نه لري. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کراچۍ تفریحي سې په عسکري پارک کې د تیر اتوار په ورځ د یوې زنګو چې 14 فوټه اوچته به غورځېدو له وجې یوه جینۍ کشف سمد بجل شوي او شاخوا سلیری شوبل شوي دي. ادارې کې راغلي ښکاري داسې چې د زنګو د مشینري چین نه راوړل شوې وه او ویل کېږي چې یا خو غیر معیاري مواد استعمال له وجې او یا د غلط ډیزاین له وجې ناکامه شوي. ادارې مخکې لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه تفریحي سې د وړوکي اختر نه څو اونۍ وړاندې پرانیسته شوې وه. پولیس د پارک انتظامیه پر ضد مقدمه درج کړي. د کراچۍ د پولیسو یو مشر دا تور لګولی چې د پارک انتظامیه د بچ کولو سم مناسبه کوششونه نه وکړي. اوس په کار ده چې غونډمل کې د تفریحي ځایونو جاج واخیستی شي. سین صوبې په عارضي توګه پارکونه بند کړي، خو زیات خطر د قوانینو او معیار نه نافذ کولو کې دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د مقامي ادارو د معطل کولو پخلی کړي، دا به تر 25 جولای پورې بندې وي. ادارې مخکې لیکي چې د زیاتې آبادۍ او د ښارونو خورېدو له وجې زیات مشکلات د اوبو د وتو د صفایي او د ښار نور بنیادي ضرورتونو په اړه وي. د مقامی ادارو زندیدل عارضی ګام دی، کم چې د انتخاباتو په حواله ضروری وو. ادارې وایي ښار ته د بنیادی خدمات په اړه منصوبه بندي د ورکولو ضرورت دی چې د هغې عملي نتیجې هم په نظر راځي. د حکومت ټولو دعوو، اعلانونو او ګامونو ته ګټور په دې نشي ویلی کېدی چې د هغې عملي نتیجې چرته نه ښکاري، ولې چې توجه یې د پېښور په شمول هر ښار کې یوازې تر 300 سړکونو پورې وي. ادارې اخیره کې لیکي که مقامی ادارې څه وخت لپاره کار نه ودرول کېږي او یا یې خپل کار روان کړی وي، خو اصل خبره د خدمت ده او دا هغه وخت ممکنه ده چې یو کړنلاره ورلوي او هغه ټولې آبادۍ ته خپل خدمات رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې وایي چې وسوالو طالبانو ته پکار ده چې د پاکستان د پارلماني ټاکنو پر مهال ولسی وژنو لاس واخلي او پر حکومت بیا شخ کړی دي چې تر دا مهال دي د تر سره سو بریدونو ذمہوار کسان ونیسي. بلخوا واسټری جرنال لیکي چې افغان حکومت له طالبانو سره د دویم اوربند پلان برابر کړی دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابا راووري.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د پاکو او آزادو ټاکنو یقیني کولو لپاره د کلک امنیتی ګامونه پورته کړي. د یاد سازمان د ایشیا لپاره مشر بریډ اډمز ویلي دي چې د ټاکنو د ګډوډولو لپاره تر دا مهال وسلوالو طالبانو په سلګونو کسان ووجل او جوبل کړل. د اډمز په خبره کې حکومت او امنیتی ادارو سمدستي د امنیت په اړه ګامونه پورته نه کړل او ټول سیاسي ګوندونه په خلاص مټ او بغیر د سویري انتخابي کمپاین ونکړي نو ویره ده چې د دې ټاکنو نتیجې به متنازوي. سازمان په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې په انتخابي کمپاین کې بوخت ولس او امیدوارانو باندې دي بریدونه په سمدستي توګه بند کړي او په چارواکو یې غږ کړی چې د ترسره شوو بریدونو په اړه دي جامع پلټنې وکړي او ذمہوار دي عدالتونو ته وړاندې کړي. اډم زیاتوي چې دغه تشدد چې پاکستانی ولس په خلاص مټ او خوندي طریقه د انتخابي کمپاین نه ایساروي دا خطر رامنځته کولای شي چې په دغه هیواد کې به جمهوري پرمختګ ته زیان ورسوي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپاڼې د امریکایي افغان چارواکو او طالبانو په حواله د افغان حکومت د هغه پلان په اړه لیکنه خپره کړې چې له مخې به له افغان طالبانو سره په دویم ځل ډزبندي کوي. د ورسپاڼې په خبره د دې ډزبندۍ اعلان به د لوی اختر پر مهال کیږي او دا د هغه پلان برخه ده چې طالبانو سره د امریکا په شمول د سولې خبرې شروع کړي. د ورسپاڼې په خبره د ډیرو مدونه د طالبانو دا دریځ دی چې په افغانستان کې د ډیرو ستونزو ذمہوار امریکا ده، نو د سولې په خبرو کې باید هغوی مرکزی حصدار وي. خو تر کلونو پورې امریکا بیا دا کلک دریځ خپل کړی چې که د سولې خبرې کیږي نو باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه وشي. ورځپاڼه لیکي چې اوس په واشنگټن کې ماحول بدلیږي او امریکایي چارواکو سره ویره ده چې د 19 کلنې افغان جګړې په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ برداشت په ختمېدو دی، نو ځکه بغیر د نتیجې نه یو شمېر امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وویستل. خو د تیر جون په میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ زادس بندای دا سوچ پیاوړی کړي چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې صلح راتلې شي. چارواکي هیلمندي چې دغه ممکنه دویمه جنگ بندي به د سولې خبرو اترو او چوکاټ لپاره لاره هواره کړي، ځکه چې په دې نږدې سو میاشتو کې د دې خبرو سہولت کارانو په دې مخه په دوحه کې د طالبانو د دفتر دوري هم کړي چې د سولې د خبرو لپاره یو داسې طریقې کار برابر کړي چې امریکا، افغانستان او طالبانو لپاره د منلو وړ وي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د افغانستان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې دویم اور بند عملي کړي. دا خبره وال سټریټ جرنال ورسپاڼې د ولسمشر اشرف غنی د ویاند محمد هارون چخنسوري په حواله کړي. په راپور کې د شغل چخنسوري له خولې ویل شوی چې دوی هیله مند دي چې وسلوال طالبان هم اور بند ته مثبت ځواب وایي. بلخو د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند امید میسم هم له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په لوی اختر کې اور بند یو له هغو پلانونو دی چې افغان چارواکي غور وربند کوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل انت وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایي ریاست په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خنډ سرګندولو په هدف اوربند هغه انتخاب بولی چې د حکومت مشران پرې د راتلونکو لوی اختر لپاره غور کوي. د اجرایي ریاست ویاند امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکو کې د بل اوربند په عملي کولو د سولې لپاره خپل نیت په ډاګه کړي.
با اعلان
آتش بس در آینده خغل مسموای مغ هڅه کوي په نشتی راتلونکو کې د یو بل وربند په اعلان د حکومت مخالف وسلوالو او نړۍ ته خپل خنیت پډاګ او سرګند کړو چې موږ د جګړې پلوی نه یو. جګړه د هواري لار نه بولو، هڅه کوي چې د سولې زولارو خبرو او وربندونو په اعلانولو یوه نتیجې ته ورسیږو او د افغانستان د جګړې مسله هواره کړو. تر لوی اختر پورې کافي فرصت شته او احتمال لري چې په لوی اختر کې د اوربند تر عمل وکړي. اغلی میسم دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ دا وخت وروسته لاغي ازادي راډیو سره وکړي چې د وال سټریټ جرنال ورسپاڼې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان محمد هارون چخنسوري له خولې وویل افغان حکومت غواړي چې په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. ورسپاڼې د خاغلی چخان سوري له خولې زیاته کړې چې حکومت هیله مند دی وسلوال طالبان هم دی اوربند ته مثبت ځواب وایي. نوموړي همدارنګه هیله ښودلې چې دا اوربند یوې دوامدارې سولې ته لاره پرانیزي. د تیر کوچنی اختر په مناسبت افغان حکومت د جون له 12 نیټې د جون تر 13 نیټې پورې اوربند عملي کړ، خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په درې ورځو کې ور بند وکړ. لا ازادي رادیو سره په یوې تازه مرکه کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل تیر ور بند سرګنده کړه چې ټول لوري له جګړې ستړي دي.
په دې درې تر سره طالبان چې مخکې ور بند نه په جګړې کې خورون تر اخلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یو حادثه و نسوله چې څوک دوی ته بدو کړي. بلعکس علما او جماعتونه ورته خلاص کړل، ولس راغبل او مخصوصا امنیتی و دفاعی قوا زانی و خوده چه واقعا نظم و دیسپلین داری او دا ثابت سوله چه طول دا جنگ نستگید.
دا وال ستریت جورنال دا ریپورت لمخی پلوی اختر که دا افغان حکومت لخوا دا اوربند اعلان دا طالبان و افغان حکومت و امریکا تر منز مستقیم خبرو دا پایل دا حدسوی و برخه دا. د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری وایي دوی د دویم اوربند احتمالي اعلان ته هیله مند دي.
بدون شک هر اقدام چون مثل آتش بس ها هم که باشه
خغل طاهری وایي بیل شک د اوربند په څیر هر اقدام د افغانستان د خلکو په ګټه دی او د افغانستان د سولې بهیر ورسره پیاوړی کیږي. هیله من یو چې په داسې شرایطو کې به پر یو بل اعتماد پیدا شي څو وکولی شو زر تر زره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل شاهدان اوسو. لو وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د شتو هیلمندیو سره په یو وخت د ډلې ویلې چې د خبرو اترو یا په لوی اختر کې د اوربند په اړه هر ډول تبصره تر وخت مخ کېده. وال ستریت جورنال د طالب بیان زبی الله مجاهد له خولې ویلې چې مشرتابه چې په دې اړه هر ډول پریکړه وکړي عملی بشي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په دې ورستیو کې نیو یارک ټایمز رسپانې د امریکا په حکومت کې د خپل سرچینو له خولې ولیکل چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره سلاسوي چې امریکایان له افغان طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان نیکلسن دا راپور بې بنیاد وباله، خو څېړونکی رحیم الله یوسفزی وایي که داسې وسي دا به د طالبانو یوه بله بهانه وي چې د امریکایانو سره مذاکرات یې غوښتنه ده ختمه کړي. زموږ همکار بشیر ګواش په دې اړه د سیاسي چارو لپاره رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه څه کول ولې مهم دي.
دا خبره تدې کې په دې کې به همدا خبره ډېره کیږي چې د خارجي ځواکونه به کله د افغانستان نه وځي، نو اوس په ځانګړي کوم طالبانو باندې فشار زیات شي. ځکه چې هغې همدا خبره کوله د افغانستان حکومت سره خبرې نه کولې، د امریکې سره خبرو ته حاضر وو. نو اوس زه فکر کوم چې نه صرف امریکا او طالبان بلکې نور چې کوم گاونډي هېوادونه دي، غټ طاقتونه دي، څوک چې غواړي چې افغانستان کې امن قائم شي، ټول اوس دا یو کار دی چې د دې لپاره حالات جوړ کړي، حالات برابر کړي، ځکه چې د لپاره به تیاری کول غواړي. یو بل باندې ډېر اعتبار نشته او داسې ګامونه به پورته کول غواړي چې دا خبرې شروع شي، او که دې خبرو کې پرمختګ کېږي او بیا ډلبندي کېږي نو بیا به حالات ډېر سازگار شي. او بیا که دوی ترمنځ داسو پریکړه وشي، خبرو کې پرمختګ وشي، نو بیا اخر کې بیا د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې شاملې دي شي.
او رملا صاحب، دغه د پاکستان رول څومره دی، کردار څنګه دی او څنګه کولای شي چې دغه کردار ولو به، ځکه چې ډېر دوی خپل هم وایي چې د افغانانو په مشرۍ لاندې د مذاکرات وشي.
چې نه خپل خبرې کېږي د طالبانو او د امریکې ترمنځ، بیا به هم په دې کې څه ضمانتیان پکار وي، یعنی دې کې به مشکلات راځي، په دې کې به کلیشي خبرې ودرېږي، نو بیا به د پاکستان یو ډېر مهم رول وي. نور هېوادونه هم دي، قطر هم دی، یعنی چین هم پکې یو رول لوبول شي، په خپل افغانستان حکومت. نو د پاکستان حیثیت به د سهولتکار وي، ضمانت ورکوونکي وي، ځکه چې دا یوازې چې امریکا او طالبان یو بل سره خبرې کوي نو ممکن ده چې د هغې یو بل باندې دونه اعتبار نه وي، نو په دې کې هر چا څنګه څه رول کېدی شي.
د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی و چې د امریکا او طالبانو د ممکنه راتلونکو مخامخ خبرو اترو په اړه زموږ د همکار بشیر ګواش پوښتنې ځوابولې. د افغانستان د روزګان ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د جګړې ګراف 50 سلنه راټیټ شوی دی. د روزګان والی محمد شفیق اسدالله سعید زیاتوي د دې لامل په دې وروستیو کې په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د دینی علماو فتواوې دي چې د افغانستان جګړه ناروا وبلل. په دې اړه نور حال شریف الله شرافت راکوي.
محمد شفیق اسدالله سعید د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې د کمیدو لامل په دې وروستیو کې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د دیني علماو پیتواوي وي، چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل.
تقریبا د یوې نیمې میاشتې را پدې خوا موږ په دغه شاو خوا تقریبا غیر له دغه جنگ چې دغه اوس فصله وربند څخه جنگ پر دې باندې شروع شو، نور په ټوله د ترنکوټ په شاو خوا کې د یوې نیمې میاشتې را پدې خوا یو ټک چانه دی اوریدلې، تر اوسه موږ د شهید او د زخمي ژغ چانه نه دی اوریدلې. دا چې دا ساحه نیول شوې ده، دا په دې باندې کې موږ ته 50% اضافه په دې متيقین یو چې د جنگ ګراپم راښته سوی دی او مخالفین هم د جنگ څخه خلاص.
شاغلی سید د غراز زیات کړه چې زیات شمیر وسلوالو طالبانو هم ورسره اړیکې نیولې چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي او د امن کور غوښتنه کوي. لادی سره په دغه ولایت کې قومي مخوره او د نظر خاوندان بي وای چې د غلطه تر 50% هم زیات وسلوالو طالبانو له جګړې لاس اخیستی او د سیمې د خلکو په زړونو کې خپل محبوبیت له لاسه ورکړی دی. د دغه قومي مشرانو له ډلې عبدالباري باور او عبدالرحمن ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما د علما او زما د طالبانو ورونو صدا ته آزاده چې ورور زه دي ورور یم چې ما وژنې دا کوم چې دی وژلې دي په ورځ د ماشر به بس خاص تر سوسی قران داسې نه ویل کته چې په غلطه استعماله د خپل محبوبیت لاسه مور کوه د خپل اسلام په ټکر کې ما چوه م د اسلام سره خلک متنفر کوه
د خو په یی چې دا پیتوا هونو دا د یو سړی کار نو دا د هیڅ او دا پیتوا د هیڅ په دغه نه ده سوي دا د اسلامي هیوادو د ټولو اسلامي هیوادو او دغه هم د الله امر وشي دغه پیتوا او دغه به دغه ځای کې بکیږي او دا به راځي.
دغه قومي مخور له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه وسلوالو طالبانو لپاره د امن کورونه جوړ کړي، کوم څوک چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسنۍ ته څه نه دی ویلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تیر ورځ د افغانستان د خوست ولایت د یوې مرکزی لیسې په انګړ کې د یاد ولایت د ناامنو سیمو سلګونو زده کوونکو د اوسېدو لپاره د لیلیې یا هاسټل د څلور پوړیزې ودانۍ د جوړولو کارونه پیل شول چې په دوه کلونو کې به بشپړ شي. دا ودانۍ به د اوسېدو د کوټو په ګډون د تفریح او مطالعې لپاره لازمې اسانتیاوې ولري. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي د زده کوونکو لپاره د لیلیې د پروژې پر پیل خوشي څرګندوي او زیاتوي چې په دې سره به د ناامنو سیمو سلګونو زده کوونکو ته د باکیفیت زده کړو زمینه برابر برسی. نجیب لالو خیل نور تفصیل راکوي.
په خوست کې هم یو شمیر سیمې او ولسوالۍ داسې دي چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې زده کوونکي نشي کولای په منظم ډول ښوونځیو ته ولاړ شي او یا پوره زده کړې وکړي. په همدې موخه د خلکو او ځایي ادارې د پرلپسې غوښتنو له کبله بالاخره په خوست کې د ناامنو سیمو زده کوونکو لپاره د خوست ښار د غرغښ د تاریخي لیسې په انګړ کې د لیلیې د جوړولو چارې پیل شوې. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مشال راډیو ته وویل چې د دې لیلیې جوړېدل به د نعام نسیمو زده کوونکو لپاره یو فرصت وي چې په آرامه فضا کې خپلې زده کړې وکړي.
بدبختانه د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې زموږ تنکي ځوانان نه شول توانېدل چې په ولسوالیو کې درسونه ووایي. د مختلفو امنیتي لامینونو له امله د دغې لیلیې په تکمیلېدو سره به 204 تنه هغه واجد شرایط ځوانان چې په ولسوالیو کې زده کړې نشي کولای د دې لیلیې د ټولو امکاناتو څخه د خپل ژوند د بهبود او د خپل ښوونیز ژوند د خوال لپاره استفاده وکوي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی هم په خپلو خبرو کې د نام نسیمو زده کوونکو لپاره د لیلیې جوړول یو ښه پرمختګ وباله، خو زیاته کړه چې په دې ولایت کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا ډیره ده او دا یوه لیلیې ورته بسنه نه کوي. حکم خان حبیبی د دې پروژې د تخنیکي مسایلو په باب هم معلومات وړاندې کړل او ویې ویل:
د معرف د پرمختګ لپاره دغه څلور پوریزه ودانۍ چې مجموعا 2 اتاقونه لري، دا به د 30 میلیونه افغانیو په لګښت بودیجه دولت ورکوي. دا به د 2 کلونو په موده کې په اساسي ډول باندې جوړیږي او کارونه به بشپړیږي.
خوست والی وړاندې ویل د پوهنې بهیر د ځایي ادارې په لومړیتوبونو کې دی او د دې بهیر د خواله لپاره به خپلې هڅې روانې وساتي. په خوست کې د زده کوونکو د لیلیې د بنسټ ډبرې د کې خودو په مخه هم یوه غونډه جوړه شوې وه. قومي مشر شاپور ویل:
تازه یو نوی پیشرفت بولم د یوې چا د پوره چې دوی غوړي چې تعلیم وکړي ورته شرایط نه مسایل اوس به ډېرې فنډ دوران د زمان رشي لیلیه کېږي به دلته به د دوی دپاره د خوړو چې خوب د تدریس ټول شرایط امداوي.
که څه هم د خوست په اوشمیر سیمه او ولسوالۍ کې نه امن نشته، خو د دې ولایت یو خوانځی هم د زده کوونکو پر مخ نه دی تړلی. دا په داسې حال کې ده چې خواوشا لس میاشتې وړاندې هم د خوست د قومونو او سرحدونو چار ریاست په انګړ کې د قبایلو د لیسې او لیلې د ودانیو د جوړولو کارونه پیل شوي چې تر راتلونکو دریو میاشتې به یې ودانیزې چارې بشپړې شي. تمه ده چې د قبایلو په لیسه او لیلیه کې به د پولې د پورې غاړې د قبایلي سیمو سلګونه ځوانانو ته هم د زده کړو او اوسېدو زمینه برابر شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. په خبر کې د بجلی له زیات لوډ شیډنګ وروسته خلکو په سولر یا شمسی توانۍ چلیدونکو آلاتو کارول زیات کړي دي. دوکانداران وایي اوس په بازارونو کې د لمر په رڼا چلیدونکي آلات ډیر ژر خرڅیږي. بلخوا چارواکي وایي په خیبر کې زیاتره خلک بلونه نه ورکوي، نو ځکه هم دغلته لوډ شیډنګ زیات دی. په دې اړه نور تفصیل له انیسا اجمل څخه اورو.
په خیبر کې د بجلی د نشتوالي له امله خلکو په سولر یا شمسی توانایي چلیدونکو شیانو استعمال پیل کړی دی. دا خلک وایي سخته ګرمي ده او د یخې هوا لپاره سولر پکی او کولری اخلي. اوس پکی فریج او داسې نور آلات هم راغلي دي چې د بجلی پر ځای په شمسی توانایي او بیټرو باندې چلیږي. پلوارګي بازار کې د خیبر یو تن محمد ندیم چې د ځان لپاره فریج اغستو مشال ریډیو ته ویل،
گرمی دا او بدر رو گورا یخی نی پشکال ما شمان یان غواڑی در رو گورا غټ یان غواڑی څوک ستړي راشي بس یخی وبچ نی د غال دا کار زمول راو کاو دا پرخ ما خبي وډو پارت سولر دینو پرشنم سولر غدی پاکیم سولر غدی کولرم سولر غدی هاورس سولر غدی.
دغه سی پلوارګي بازار کې اوس د بجلی په دوکانونو کې د اے سی برقی آلاتو پر ځای د ډی سی برقی آلاتو کاروبار زیات شوی دی. د سیمې یو اوسیدونکي حنیف خان په دې اړه وایي،
دا ایر کولر ده او گرمی زیاده او گرمی وجنه مواخشته بس هم بجلیشته نه بس غی استعماله یاره بس تقریبا نه بی فیصد سولر تا خبر اوخته ده نه بس بجلی صورت حال گرد ورده شته نه ده. دا یو ایر کولر یو پاکای دواره سولر والی لسنیم زر روپه دواره موش یاره تقریبا چه دیل بیتری اخلی و شیشاو لاخلی تقریبا 40-45 زر روپه خرچه پرازه. دا بس یوه کمره کار کهی بس شپی پر پاکای ده و رزی پر ایر کولر ده آه بیا گزارا کئی بیا سره پرجم کار کئی پرجم یخ جوړی دننه نو بس دا خو سیر څومره کوشش کوو بس غنیم بچو گیډ نیم بچو خو بس هغه سہولت پاره خپل شي ګرمه نه ځان بچ.
پلوارګي بازار کې د برقی آلاتو یو دکاندار فیصل الله شینواری وای بیو سٹول په سولر یا شمسی توانای چلیدونکو آلات راوړي او خلک یې ډیر زر اخلي.
ډیر استعمال یا د پدی کې مونږ سره تقریبا د 10 واټ 99 سره چاغه قیمت 1000 خو شاو دی تر 300 واټ پورې راځي مونږ سره چاغه 300 واټ تقریبا قیمت چکم دی 13000 روپے دی خو عام په کور کې استعمال چکم دی دلته عام استعمال د 150 واټ دی چاغه د 5000 لګبګ قیمت دی اوس د ډالر او مالر سره لګ ریټ نورو خو زیاده ګران شوی دی په 100% کې چکم دی 100% دلته استعمال د سولر دی بجلی شتنه دی په 24 غنټه کې زیاده چرشی 2 غنټه راشي فرجا غټ سیس چکم دی 42000 روپے دی د کولر قیمتونه مونږ سره د 3000 99 سات تر تقریبا د 8500 روپے پورې شته دی هوا والا کولر یخواله کا یو سولر یو بیټری بور سره لګي نو پکای چکم دی تقریبا پکای او سولر او بیټری دا تقریبا ټوټل 15000 خو شه راځي نو بس مجوره نه خلک په کار زم راخلی او بچی او زنانه کور کې او دا خو ګرمه نه خيوبم غاړي او ګرمي زیاته شوې ده.
د پخانیو قبایلی سیمو د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو چارواکو ویلي په پاکستان کې په هر ځای کې لوډ شیډنګ کیږي او د انرژي کمې ده خو چې په کومو سیمو کې خلک د بجلی پوره بل ورکوي نو الته لوډ شیډنګ کم ده. چارواکي وایي په پخانیو قبایلی سیمو کې هم زیاتره خلک د بجلی بلونه نه ورکوي نو ځکه د غلطه لوډ شیډنګ هم زیات ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري دا اوس د باجوړ ته د باجوړ ضلع عنایت قلعه بازار په اول وار په 1994 کال کې د تور پټکین می تحریک پر مهال وران او بند کړل شوی وو. لا غوړسته په دویم ځل دا بازار د وسوالو طالبان پر ضد د پوځي عملیات پر مهال زیانمن شوی او بند شوی وو. نن دغه بازار یو وار بیا ودان شوی او د دوکانونو شمیر یې تر 3000 زیات شوی دی. د دې بازار په اړه نور حال شاهنواز ترکزی په دې راپور کې راکوي.
په دې بازار کې د وسلو خرڅونکو یو دکاندار حاجی حکیم خان وایي چې هغه په دې بازار کې د ټولو اولنې دکاندار دی.
بیا اپریشن د تور پټکی زوراغه پاغه کې وران شو دا غنه روسته بیا باد شو بیا دا بل دا وس دا شی په کې راغه ډیر تاوانونه نه د چټک دکانونو پرې کیو او د کورونو پرې کیو مونږ ته په خوره هغه کیمپونو مې پونځه تلیو لس دولس لکه روپۍ خو زما صرف ټوپکو کې تاوان شوی.
په عنایت قلعه بازار کې دا سات د دوکانونو شمیر له 3000 اوخته. روح لمن هم په ګول مارکیټ عنایت قلعه کې خپل د موبایل فونونو دوکان لري او دی وای چې وړاندې به په پیښور کې دوکان کاوه. دا ځکه چې په باجوړ کې حالات ډیر زیات خراب وو، نو د نه غوښتل چې خپل د روزګار پیسې تاوان شي.
کچې دلته پاغه وخت کې ډیر جنگي حالات، حالات ډیر خراب وو، ټولو خلکو ته کډې کولې، ډیر بد حال وو. لکه بازارونه لاڅکې چې کریم دغه شو، خاص کر به زمنګ عنایت کې دومره شل شوی ارڅ به خالی و مکمل برڅ، مطلب چې د مارکیټ د وساله رانه نه وته، نو یې راو به د خلکو کېدل. اوس خو ماشاءالله ټول خوشاله نه خوشاله نه دي. زمنګ عنایت کله ماشاءالله مخ په وړاندې روان دي. لکه د پیښور صدر
نثار خان د خار باجوړو سیدون کې دی، هغه وای چې وړاندې د طالب وسلوالو شتون په ماموندو کې زیاتو، هغه به عنایت قلعه ته نه راتلل. خو د پوځي اپریشن وروسته هغه راځي، ځکه حالات سم شوي او ژوند او کاروبار بیا شروع شوی.
بس کم خفګان چې نه مونږ باندې تیر شوی دی، بس روزګار په حواله باندې مونږ سره بمدا غم فکر وکنه چې کله به د حالات شټ کی او کله به مونږ به روزګار بیا به حل کیږي. په هغه وخت کې به درې ګنډې کې به څلور ګیم ګاډي باندې راځي، بلکه اکثر به ثابت ثابت اورس کرفو به د ګاډي بنو. اوس خدا حالات په سر کرو دل مشکل دي.
په عنایت قلعه کې روزګارونه زیات شوي، د دوکانونو شمیر یو په دوه شوي، د ګاډو اډې پکې هم سیوا شوي دي. خو بیا هم د کونړ نه ورته هیڅوک ناراضي، ځکه د غاښې پاس او نه واپس لارې د عام ولس د تګ راتګ او کاروبار لپاره بند دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، عنایت قلعه، باجوړ.
پیر پن انگریزانو تو پے میں تیل دار سر لراوڑ دا نرانو، تو پے میں تیل دار سر لراوڑ دا نرانو. یو جوڑ جامی دٹن تکور مال راوڑا، تازہ تازہ گلو نادری سلو مال راوڑا، گلاڑی باج وڑ کتمی سپور مال راوڑا، تازہ تازہ گلنا دے سلور مال روڑا، تازہ تازہ گلنا دے سلور مال روڑا. پخار کی کا تیارا ما پٹا د پختو پریواجنو کا دیدارا، ما پٹا د پختو پریواجنو کا دیدارا. دیر او د گمرو گانو ڈک د شور مالا روڑا، تازہ تازہ گلو نادری سرو مالا روڑا، گلاڑی باجا وڑ تکمی سکور مالا روڑا، تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا، تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا.
پشت دندا سینا
چنینا مخصوص نکری اشنا زما د پاکی ارانینا مخصوص نکری اشنا زما د پاکی ارانینا گورګوري توري توري د کې مور مال روڑا تازه تازه ګلو نادری سلو مال روڑا لالی باجا وړ تک مستور مال روڑا تازه تازه ګلو